السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د مازیګر درې بجې دی په پیښور کې په روانه خبرونه کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم که تر پایه مو بدرګه کړو نو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه را سره دي د کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو پاڼې به هم اړو په مطبوعاتو کې سره غلي د سیمې په اړه دغه هر څه باورې خو د ډېر څه نه وړاندې د دې محل خبرونه تاسو ته زما همکار سلام مومن وړاندې کوي چې دلته د پراګ په سټوډیو کې را سره د نمای کاغوی تصویر
د پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار وایي په پاکستان کې د ایشا زړه په نوم کېدونکې غونډه کې به افغان ولسمشر او د هندوستان بهرنیو چارو وزیر ګډون کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان پوځي سرلخکر جنرال احید شریف سره د افغانستان په اړه خبرې کړې او د امریکا ولسمشر پر دې خبره ټینګار کړی چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ لانجه نشته. او خبرونو تفصیل د پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وايي افغان ولسمشر به د شورو پر ورځ د پاکستان دوره کوي. نن په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې سرتاج عزیز وویل چې په پاکستان کې د ایشا زړه په نوم کېدونکې غونډه کې به افغان ولسمشر اشرف غنی او د هندوستان بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج اهم ګډون کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی هم راځي. یو خو باغه د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي او د هغې په سنډه کې به ځینې نور ملاقاتونه هم کوي او ظاهره ده چې په دې کانفرنس کې د افغانستان امنیت یوه لویه موضوع ده. د هغې لپاره زیاتره خلک په دې نظر دي چې مذاکرات وشي، نو دغه مذاکرات به کله کېږي او په څه ډول به کېږي په دې به هم خبرې وشي.
بلخو افغان چارواکي هم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په اسلام آباد کې د ایشا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه د ورځنی کانفرنس به سبا له شروع کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچر اولسن پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې هیواد یې افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکو ښه کولو ته هڅوي. نوموړي زیاته کړه
د ویس مش کړنلاره دا د چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا عمومي مش دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچر اولسن د پاکستان پوځي سرلخکر جنرال احید شریف سره هم ملاقات کړي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا جاري شوی خبر پاڼه وایي چې ریچر اولسن نن په پینډۍ کې د پاکستان د پوځ په مرکزي دفتر کې احید شریف سره په ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په خاص توګه د افغانستان په حالاتو خبرې کړي. د کابل سیمو د استادانو اتحادیه الفاټا ټیچر اسوسیشن نن په اسلام آباد کې د پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت غواړي چې د دوی مسلې د هوارې کړي. د یاد اتحادیه جنرال سکتر اول ایاز وزیر نن مشال دوته ویل
سات سال تقریبا کیگی چې په فاټا کې د بھارتیانې نه دی کړی کوم اپګریډیشن چې شوی دی د کی پی کے په لیول باندې هغه مونږ ته دی نه راکوي نه چې یعنی دا مونږ سره بجټ نشتا. د فاټې کوم ټیچر چې دی هغه مختنه غمزه پلی دی مختنه تکلیفونه ډېر ډېر رسېدلی دی. مونږ نن مظاهره کی چې ټیچرز کوم حقوق دی هغه حقوق ته دی ته ملاو شي.
بلخوا فاټا سیکرټریټ یا مرکزی حکومت لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د نیمه قبایلی سیمې جنډولا بازار سره نږدې د سړک اړې په بمی چاودنه کې دغه سیمې د امن کمیټې د دوه غړو په ګډون 15 کسان جوبل شوي دي. په ډېر اسمل خان او جنوبي وزیرستان کې امنیتي چارواکو مشال ډوته ویلي چې دغه پیښه نن سهار رامنځته شوې چې پکې د امن کمیټې غړي شینګول بیټنی او نصیر الله بیټنی جوبل شوي دي. لا هم کومې وسله والې ډلې د برید پر غاړه نه ده اخیستې. په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ځنډېدو اندېښنه ښودلې. د دغه بنسټ اجرایوي مشر محمد یوسف رشید نن خبریالانو سره په خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل تر څو دا انتخابات ډېر زر ترسره کړي. ښاغلي رشید وویل که چیرې انتخابات په نږدو ورځو کې ترسره نه شي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ واټن لا پسې ډېر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې په ننني بحث کې هم ټینګار وشو چې حکومت باید زر تر زره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته نیټه مشخصه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې دا وروستۍ د ډزو پیښه چې پکې 44 کسان وژل شوي یو ترګر برید و او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سغدریزۍ په تیاره لاره روان شوي وو. د وایټ هاوس نه په خپله یوه ټلویزیون وینا کې ولسمشر اوباما د ټولې نړۍ په مسلمانانو غږ وکړ چې سغدریزۍ او د اسلامي دولت ډلې نظریه رد کړي او د ترګریز جنگ کې شامل شي.
We know that ISIL and other terrorist groups are actively encouraging people.
دوی موږ خبر یو چې اسلامي دولت وسلواله ډله او نور ترهګر ډلې د امریکا په شمول ټول نړۍ کې خلکو ته په فعال توګه ترغیب ورکوي چې د تشدد بوګنون کې کارویان تر سره کړي. خو موږ چې د دې مخنیوي کوو نو د لپاره حکومت قانون نافذ کوونکي ادارې بیلابیل ټولنې او مذهبي مشرانو ته په ګډه کار پکار دی.
صدر اوباما په دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ تنازع نشته. نوموړي ویل په دې وروستیو کلونو کې ترهګرۍ یو نوی شکل اختیار کړی خو ژمنه یې وکړه چې اسلامي دولت نومې وسلواله ډله به تباه کړی شي. هلته اسلامي دولت وسلواله ډلې د هغه چاودنې ذمواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې ګورنر د خپلو شپږو محافظانو سره وژل شوی دی. د یمن امنیتي چارواکي وایي د ګورنر غفار محمد کانوای پرون هغه مهال د چاودنې ښکار شوه چې د جنوبي ساحلي ښار عدن د ریمباو د سیمینا د تیرېدو په حال کې وه. حکومت پلوا ځواکونه د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد په ملاتړ د روان کال په اولو کې وتوانېدل چې شیا مسلکه حوثي یاغیان د یاد ښار نه وباسي، خو اسلامي دولت وسلواله ډله د یمن د شخړې له وجې د رامنځته شوي له قانونیت نه ګټه پورته کوي او د دې هیواد په جنوبي او مشرقي برخو کې یې یو شمېر سیمې قبضه کړې دي. د تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس هم د کرنسۍ وبۍ او د موسم حال له رابع اکرم خان اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او 40 پیسې خرڅل کیږي او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او 50 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو پاوند په 1.68 روپۍ او 50 پیسې او په 1.68 روپۍ او 40 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 10 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او 10 پیسې او په 1.10 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 2.5 پیسې او په 1 روپۍ او 3 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 25، بنو کې 25 او په کوئټه کې 1 او 2 وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو ویش او د انټرنیټ لارې په مشال رادیو ټکی کام. په دې خبرونه کې اوري افغان ولسمشر د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ځي. یو افغان کارپو وای
افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې د ټوپک خولې واړي او دوی فکر.
امریکا وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا اړینه ده. جنوبي وزیرستان کې یو بمی برید کې 15 کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي پاکستان د کالیفورنیا پیښې غندنه کوي. د قبایلي سیمو استادانو د خپلو حقونو لپاره لاریون کړی.
3 راسه مونږ د دې د دفترونو طواف وکړو. سفران مو دری خور ترې پاټه سیکرټریټ مو سفران ته ترې او مونږ ته هیڅ پته نه لګي.
د مومند ایجنسی د امنیتی لخکرو د غړو خپلوان وایي حکومت دوی اډو یاد نکړل.
ولټه من سپکیګو زوریګو زهیریګو هغه خپل مقصد پوري هغه ارڅ د مونږ نه واخست هغه ملکي هغه خاصداري او ولټه مونږه دفتر ته نشورات للی کراشو هیڅ حیثیت نشته.
د سولې پلور 19 پروګرام هم د دې خبرونه برخه ده. افغان چارواکي وایي د افغانستان ولسمشر به 2 ورځې وروسته د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ پاکستان کې د آسیا زړه په غونډه کې په ګډون کولو سره د سولې د مذاکراتو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. افغان چارواکو دغه څرګندونې پرون کړې دي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور ته منسوب د نوی غږیز پیغام تصدیق نشي کولای چې رښتیا هم دا د نوموړي غږ دی او کنه. زموږ همکار بشیر ګواخو په دې موضوع نور تفصیل.
افغان حکومت وای ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په 8 او 9 اسلام آباد کې کیدونکې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. یو لړ پوری افغان چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط مشال ریډیو تنول چې ولسمشر د اسلام آباد د غونډې بلنه د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ریچارډ اولسن سره پرونی ملاقات کې منلې ده. دغه چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته واضح وایي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستونکي طالبان باید بیل او د سولې مخالفه طالبانو پر ضد باید سخت عملیات وشي. په همدې حال کې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې په کومه نښته کې د ځان د ژوبلېدو خبره ردی. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال بیان جاوید فیصل نن مشال رډیو ته وویل چې دوی د دې غږ د کروالی پخلی نشي کولی.
هم وختي دي چې د پیغام د کروالی نه کارسو په اړه څه کو معلومات موږ درو او پر اساس د زواري د وسوالو طالبانو په ویډلې مشر ملا اختر منصور د پیری اونۍ په سیشن به باندې د پاکستان د کوټې شاته نشته او سوال نشته شوی.
یاد دی وی چې د جون په میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشول. تماوا چې دغه خبرو دوهم پړاو هم تر سره شي خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلانې دوه وجه دا کارونه شو. د ملا عمر تر مرګ وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالب وسلوالو مشر اعلان ک خو ځینې طالبانو هغه خپل مشر ونه مانه. مخالفه طالبانو ملا رسول خپل مشر ک او د مغړلې په کوټه کې پر ملا اختر محمد منصور د ورستی برید پړا پر غاړه واخیسته ویل چې د یې مرګونه ټپی کړي دي. د افغانستان د سولې د علي شورا سرپرست مشر حبیب الله فوزی نن مشال رډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ اختلافات د روغې جوړې د خبرو په ګټه نه دي.
یقیني خبره ده چې اختلافات هیڅ وخت هیڅ پایله نه لري او هر چیرته چې اختلافات او جنجالونه رامنځته شي د هغو اثرات منفي او مثبت ډېر کم وي. داسې د مشر ملا صاحب د وفات نه وروسته د زیره و چې طالبانو په منځ کې به دغه څه اختلافات پیدا شي متاسفانه چې دا خبرې راپورته شوې او د طالبانو په منځ کې دغه اختلافات یقینا د دې باعث کېږي چې د سولې په خبرو باندې د یو منفي اثر پرې وشي.
خو کابل کې د شخړو د حل او د سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي افغان حکومت کولای شي د طالبانو له اختلافاتو د سیاسي روغې جوړې په وخت د ځان لپاره ګټه واخلي.
په هغه وخت کې سولې ته مثبت کار کوي دا ثابتېدل چې کله افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او دغه اختلافاتو څخه استفاده وکړي تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې خپل دغه شي د ټوپک خولې واړي او دی ضعیفه کېږي. کله چې ضعیفه شي هغه کاز چې کوم یا هغه هدف چې د طالبانو د جهاد هغه خپله په د دوی په عسکرو کې چې په رانک اینډ فایل دی په افغانستان کې هغه ضعیفه کېږي او هغه چې ضعیفه شي طالبانو خپل ګروپ عمومي ضعیفه کېږي او سولې ته په غیر مستقیم باندې لاره په هوارولی.
یاد دی چې تیر هفته افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې پاکستان د افغانستان سره په نا اعلان کړي جګړه اخته ده او د سولې لپاره باید په خپل خاوره د طالبانو مرکزونه ختم کړي. پاکستانی چارواکي به وایي امن راوصلو ته ژمن دي.
د بشیر ګواخ راپور موري. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي چې امریکا به دواړه هیوادونه وهڅوي سو خپلو کېړي کې خېکړي. د یک شمې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډېره اړینه ده. له کابل زموږ همکار قاسم سولمل راپور کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د اکشن بیپور په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړو هیوادونو وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښې کړي. دی وایس موږ کړن لاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې پراختیا عمومي. موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډیره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنوی په نتیجه کې خړې پړې سوې او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړی او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په روسیې کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او ښاغلی شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارز د پاکستاني لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل سوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن د آسیا د سړه هیوادونو راتلونکې ناسته د سیمه ییزې همکارۍ د راجلبولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وایي موږ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. دا د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې همکاري راجلبه کړي. د استانبول پروسایا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمه ناسته د نیونی په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي.
قاسم سولاملو په کابل کې ډان رسپانلی کې طالبانو د خپل مشر مولا اختر منصور د ژوند د تصدیق په موخه یو غږیز پیغام نشر کړ خو دا کافي نه دی. افغان حکومت وایي هغه مړ دی نو طالبانو لپاره کار دی چې نور شواهد هم وړاندې کړي. په دې اړه یو راپور لیوې د میروست له پاکستان په انګلیسي ژبه خبریدونکو ورسپانه ډان لیکي افغان طالبان د خپل مشر د مرګ او ژوند په اړه مفروضي وړاندې کوي. پښتنه دادا چې آیا مولا اختر منصور په ډزو کې ژوبل شوی و او کوژل شوی و. په یو غږیز پیغام کې یو تن چې ادعا کوي مولا اختر منصور دی وایي هغه له کوټې د باندې په کوچلاخ سیمه کې له سره موجود نه و. د کوم ځای په اړه چې مخکې راپورونه ورکړل شو چې دغلته د افغان طالبانو د یو مخالف قومندان په کور کې خبرې روانې وې چې یو چا ډزې وکړې او په دغو ډزو کې مولا منصور هم ولګېد چې ژوبل شو او یا هم وژل شو. ډانلیک کې دې خبرې ته په کتو سره چې د مولا عمر د مړینې خبر تر دو کلونو پورې پټ ساتل شوی و او مولا اختر منصور په دغه موده کې د طالبانو مشري کوله او له دې خبرې د طالبانو په لیکو کې یوازې د ګوتو په شمیر محدود کسان خبرو نو په اوسنی غږیز پیغام به ګرانه ده چې څوک باور وکړي چې ګوندې د طالبانو اوسنی مشر ژوندی دی. ورسپانه لیکي دا چې افغان حکومت په پرله پسې ډول ادعا کوي چې مولا اختر منصور وژل شوی دی نو طالبانو لبه د خپل مشر د ژوندي خودلو لپاره د نورو شواهدو د وړاندې کولو اړتیا هم وي. د ورسپانې په باور اوس نوره دا خبره پټه نشي پاتې کېدی چې د طالبانو په لیکو کې درزونه پیدا شوي دي. مولا منصور چې د طالبانو ترمنځ د یووالي لپاره کومې هڅې کولې هغه اوس نه تر سترګو کېږي. اوس چې ژمی دی او دا د طالبانو لخوا د جنګ موسم نه ګڼل کېږي نو د دوی په لیکو کې به اختلاف د دې خبرې په سر وي چې پاکستان او نور نړۍ هڅه کوي چې د افغان طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې ودرېدلې خبرې بیا پیل شي. ډان لیکي که د طالبانو اوسنی مشر وژل شوی یا ژوبل شوی وي نو بیا ګرانه ده چې د سولې خبرې زر پیل شي خو که نوموړی ژوندی ګړندی هم وي بیا هم ګرانه ده چې طالبان دې لومړی ترجیح د افغان حکومت سره خبرو ته ورکړي. که د طالبانو مشر مولا اختر منصور د سولې لپاره بیړني ګامونه واخلي نو د مخالفین باور باندې تنقیدونه وکړي او هغه به د پاکستان او د نړیوالو ځواکونو د ګډاګي په نامه یاد کړي. ډان لیکي که مولا منصور ټول افغان طالبان د سولې خبرو ته نشي کینولی نو بیا یو متبادله لار به لټول غواړي. راپور مواردو او اوس هم یو بل راپور د پاکستان او هند د قامی سلامتی مشیرانو د اتوار په ورځ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې سره کتلې دي. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې په ملاقات کې ترهګرۍ پر ضد جنگ کشمیر او د سیمې په امنیت خبرې شوې دي. له اسلام آباد ریاض موسی خیل.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان او هند کمی سلامتی مشیرانو د اتوار پا ورځ بینکاک کې ملاقات وکړو. د ملاقات په وخت د دواړو ملکونو خارجه سکرتران هم موجود وو. خبر پانه وایي چې ملاقات کې د ترهګرۍ، کشمیر کنټرول لاین په صورت حال او د سلامتی او امنیت په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې او دواړو غاړو د دې خبرې سره هم اتفاق وکړو چې راتلونکي کې دا قسمه مثبت اقدامات جاری ساتل پکار دي. موجوده وخت کې د دې ملاقات څومره ضرورت وو او د دې نه به څه لاسته راوړنې وشي، په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نه دوی
زه ډېر زیات لا خوشبینه نه یم چې دې نه مسره وزي، خو کم از کم دواړو ملکونو دا فیصله وکړه چې په دې خبره وکړي کینی یو بل موقف واوري او هغه باندې یو داسې لائن طے کی چې هغه نه خلاص کوي دواړه، او بیا د شسور سراج دلته راتلل چې هغه کې موږ ته نور کار شي چې هغه واضح تور باندې هلته چې کومه خبرې وکړي هغه سدي. نو دې مطلب دا شو چې وس کم از کم دې خبرې ته راکو شوې دي چې یو باټم لائن باندې دې دواړه اګریکول ته خبرو اترو ته تیار شوې دي.
د دواړو ملکونو د کامی سلامتی د مشیرانو ملاقات ولې تر اوسه نه کیدو؟ په دې اړه راته بیا هم ډاکټر سرفراز خان وې د دې پښا د دواړو ملکونو سیاسي مقصدونه وو. دې زیاتوي
پاکستان او هند نېشنل سکیورټي اډوایزر میټینګ چې کوم اوفا کې تیر شو آپ کار وچ شوی، خو هغه بي ځکه نو کړي دواړو طرفونو خپل اندرونی مسائل پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پیج پہ نه کېدلو، او بل طرف ته هندستان کې هغه ټایم کې نه کشمیر او بهار والے الیکشن او مودی صاحب التی یو بل رویا خودل غوښته. نو دا ماته د دې پولیټیکل ایکسپیرینسي دواړو طرفونو نکاري اوس ما خیال دواړو مرحله تیری دي.
د ذکر دا چې روان کال د روس په خار اوفا کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات دوران ټاکل شوی و چې د دواړو ملکونو د کمی سلامتی مشیران به د اگست میاشت کې هندستان کې ملاقات کوي، خو عین په اخیری موقع دغه ملاقات وځنډیدو. د کومې رستو چې پاکستان د هندستان په ضد ځینې ثبوتونه د ملګرو ملتونو ستر سکتر او امریکا ته حواله کړ. دا ملاقات هم په داسې وخت شوی دی چې د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه اسلام آباد کې د آسیا زړه په نوم وزارتي غونډه کیدونکې ده چې پکې د ګډون دپاره د هندستان خارجه وزیر ته هم بلنه ورکړې شوې ده. خو د پاکستان خارجه دفتر وایي تر دې دمه هندستان غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
جنوبی وزیرستان ته نږدې په یوه بمی چاودنه کې 15 کسان شوبل شوې دي چې دوه پکې د امن د لخکر غړي هم خودل کیږي. حکومتي سرتیرو د دې خبر په خلک کړي وایي د برید د جندوله بازار سره نږدې تر سره شوې ده. د برید پړه چا قبول کړي نه ده. نور معلومات د سیلاب مسعود نه.
پدر اسمل خان او د سولی وزیرستان پستر پندغولی وانک شه د خفیا ادارو چارواکیو د ژغری کټ کولو او نوم نه جوا تاولو په لوز مشال ری جو توشولی دی. چنن گئی زمال نه باجه د نیمه کا بایلی سیمه جندولا بازار سرا نژدې پمزاکا ښه خوندی بم وا چاو دده چې په نتیجه کې شه د دغه سیمه د امن کمیټه دو کسانو کمانډر شنګول بیٹانی او کمانڈر نصیر اللہ بیٹانی پر شامول ٹول پنجا کا سون پر ارجلی او دو گاڑیو تاہاں لشکی لشکی زیان ورا سیدا دغے ذرائع داہاں روشول چھ پر ارجلی کا سون سم دستی نجدے اسپتال تا ورا سوالائی شول چھ کم نخو مرگندی دی او نزیاد پر ارجلی شوی دی دے دغے بمی چودن زیمواری لیا چاہاں کا بلا کڑے ندا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا.
او اوس هم یو بل راپور ده. پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان وایي دوی د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې په ډزو د ولسی خلکو په وژلو خواشینی دي، خو د په دې پیښه کې د یوې پاکستانی میرمنې د برخې اخیستو په سر دی ټول پاکستان ته د ملامتۍ ګوته نه نیول کیږي. له اسلام آباد زموږ همکار ربیع اکرم خان په دې موضوع تفصیل لري.
خبر غونډې ته د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودر نثار علی خان وویل چې پاکستان د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کوي او د دې پیښې په لټون لپاره یې امریکي حکومت سره رابطه هم کړې ده.
ایک شخص یا ایک خاتون یو تن یا یو خزه که پاکستان کې د هغو سو پخوانی شهریت وي او غلط کار یې کړی دی، نو تاسو ټول پاکستان د دې قصوروار نشي ګرځولی. په دې لړ کې که زموږ په نړیوال کچ کوم قانوني ذمواري جوړیږي، نو د هغې مونږ امریکې ته وړاندیز کړی دی. کله چې مونږ ته د قانوني مرستې لپاره ویلې شوي دي، هغې کې مونږ په مکمله توګه مرسته کوو.
چودر نثار علی خان خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د دې پیښې نه پس پاکستان سمدستي د دې پیښې ککړ خلکو تحقیقات کړي وو، او د تحقیقاتو مطابق تشوین ملک چې د ډېره غازی خان اوسیدونکي ده، د تېر 15 کالو راسې په سعودي عرب کې اوسېده، سمودی له پاکستان کې تعلیم لپاره هم پاتې وه او د واده نه پس امریکې ته تللې وه. د ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي که وسله وال د پاکستان نوم د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي، باید چې نړیوالې ورورولۍ سره پاکستان د دې مخنیوي لپاره کومک وکړي.
د ریاست په توګه زه ګڼم چې دا د پاکستان ذمواري جوړیږي چې داسې عناصر په ملک کې ختم کړی شي، او د څه چې مونږ کوشش هم کوو او قربانیانې مو هم ورکړی دي، او دا قربانیانې به ورکوو هم، ځکه چې د ترهګرۍ دا ماحول به مونږ له ختمول وي. نو دا ضروري ده چې مونږ نړیوال طاقتونو سره کومک وکړو، او په خصوصي توګه امریکې سره چې زمونږ یې ډېر مدد کړی دی، او په دې جنگ کې مونږ اتحادیان هم یو. نو چې قانوني، سیاسي او استخباراتي لحاظ سره څنګه راته محسوسېږي چې مدد یې
محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے.
یاد دیوی چھ 13 ہفتہ دے امریکی ریاست کیلیفورنیا کی دے یو خزے خاون نخوا دے مزوران پ یو مرکز بیچ شیو چھ پک سوال لس کسان وجل شیوی او یو شیو بل بو. دے مطبوعات پ وینا دے پیخ ککڑ کسان پر رضوان فاروق او تشوین ملک پنوم یادیگی دے چاچے وسلا والے ڈیلی دے سر رابطی وی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
اوس هم یو بل راپور. په کورما ایجنسی کې په یو سرکاری میډل سکول کې یو پرائیویټ سکول پرانستل شوی دی. دا په عمومي توګه د دې اجازه نه وي، خو ځایي مشران وایي دا چې دغه سکول له ډېرو کلونو راهیسې شاړ پروت و او سکول پکې نه و شروع، نو دوی په مشوره باندې دغلته یو شخصي سکول پرانیسته. اوس ماشومان دغلته سبق وایي او د دوی نه فیس هم اخیستل کېږي. زموږ خبریال طارق اورکزی په دې موضوع رپورټ لري چې اوروي.
په کورما کې د سرکاري زده کړو لپاره جوړ شوی د هلکانو په میډل سکول ودانۍ کې یو شخصي سکول پرانستل شوی دی. معلوماتو در مخه دغه سکول په بازو کې دی چې پکې د یو کال نه ماشومانو ته سبقونه ښودل کېږي. نوم نه ښودلو په شرط یو ځایي کس مشال لډیو ته وویل په دې سکول کې یو شمېر زده کوونکي دي چې په سبقونو ورنه پیسې اخیستل کېږي.
میډل سکول دی، دا په بازو کې خاص په مین بازو تخته کلی کې جوړ دی. پرایویټ سکول ورکې شروع دی، هلته کې ماشومان سی پوښي تقریبا 200-300 روپۍ نخلي.
د سرکاري سکول دغه ودانۍ 3 کاله وړاندې جوړه شوې ده چې ورته د حکومت لخوا لا هم عمله نه دی ورکړل شوې. ادبارګل په نامه یو ځایي مشر مشال لډیو ته وایي دغه سکول د ډېرو وختونو هم دغه شان خالي پروت و چې وروسته د ځایي مشرانو په فیصله په دې کې شخصي سکول د پرانستلو اجازه ورکړل شوه.
د حکومتي سکول مثال سټاپ نه راغلی، نو ته دغه ځای کې د بچونو ته سکول خیر خیر کوم بچي وس نه رسېږي هغه نه پیسې مخله، او کوم بچي وس رسېږي کوم پلور وس رسېږي هغه به توته مثال پیس تیر کوي. په دغه لیول هغه مو په خپله د کمیټه والا دا مو ورته ویلي چې کله دې ته سټاپ راغلو ته به خپل کوشش کوي د بلډینګ ورته، خو دې وخت پورې دا مو د کلي د کمیټې په لیول سره مو پی سلاپی کړی دی. د خپلان د مو څه بچو ورکی دي، د هر څه بچو ورکی شته.
میرجی خان په نامه د بازو سیمې یو ځایي کسوای په سیمه کې د تعلیم بل زاریا نشته، نو دوی مجبور دي چې ماشومان په دغه سکول کې داخل کړي دي او په پیسو باندې سبقونه وایي.
واس خو نشته، خو مجبوری دی، مو ته مجبوری واجی نه ورکوي چې مو ته سرکاري استادان شته نه دي، نه سټاپ شته دی، سرکاري نه باندې چې مجبوری نه وي.
مشال ریڈیو پدے اڑا د تعلیم محکمې له مشر چارواکه ایجنسی ایجوکیشن افسر حبیب الله وزیر سره خبرې وکړې. هغه اویل چې د اوس کورم ایجنسی ته ورغله دي، نو ځکه پوره معلومات نه لري. بازو سیما د منځنی کورمې پاړچم کنی په حدودو کې راځي، چېرته کې ځایي خلک د حکومت دا غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې د زر ته زره د دوی ماشومان لپاره سرکاري زده کړې برابرې کړي. تارک اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدون کو د استودیو د غړیستان رو رو درنیم بجو ته نږدې کیږي. په پورا درنیم بجو با تاسو د خبرنو لنډیز اوري. د خبرنو د لنډیز نه پس په کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. نو مایکس فارم اسلام مومن ته چې د خبرنو لنډیز در واوروي.
د پاکستانی وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای افغان ولسمشر به د شروع په ورځ د پاکستان دوره کوي. نن په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې سرتاج عزیز ویل چې په پاکستان کې د ایشیا زړه په نوم کېدونکې غونډه کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج ګډون کوي. سرتاج عزیز زیاته کړې چې د پاکستان د سفر پر مهال به افغان ولسمشر له پاکستاني وزیر اعظم سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بیا شروع کولو هم خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن نن په پینډای کې د پاکستان له پوځي سرلخکر جنرال احید شریف سره ملاقات کړي. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا جاري شوی خبر پاڼه وایي چې ریچرډ اولسن له احید شریف سره په ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په خاص توګه د افغانستان په حالاتو خبرې کړي. د قبایلي سیمو د ټولو استادانو اتحادیه یا آل فاټا ټیچر اسوسیشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت غواړي چې د دوی مسلې دې هوارې کړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موټر بمبي چاودنې 22 کسان جوبل کړي دي. د ننګرهار د والی ویاند ته ولا خوګیاړي مشال ډوڅول چې نن سهار څه باندې شپږ بجې د سرخورو د ولسوالۍ امنیه قومندانۍ ته څیرما په عمومي سړک موټر بمبي چاودنه شوې چې پکې 8 تن امنیتي سرتیري او 15 تن عام وګړي جوبل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی په کالیفورنیا کې وروستۍ د ډزو پیښه چې پکې 44 کسان وژل شوي او ترهګر برید وو، دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سغدرزۍ په تیاره لار روان وو. د وایټ هاوس نه په خپله یوه ټلویزیون وینا کې ولسمشر اوباما د ټولې نړۍ په مسلمانانو غږ وکړ چې د سغدرزۍ او اسلامي دولت ډلې نظریه رد کړي او د ترهګرۍ ضد جنگ کې شامل شي. اوباما پر دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ لانجه نشته.
سلام مومندو چې تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کړئ. اوریدونکو د خبرونې په وروستیو 15 منټو کې د سولې په لور نیس پروګرام هم اوریدل شي، خو سور پورونه نور هم لرو. خو اوس کورنۍ ورسپانو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د ریاض مسخیل نورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د کامیو صوبای اسمبلی زیاتره ممبرانو د ټیکس گوشواری نتیجه مکړي. حالانکه د الیکشن کمیشن د اصول او قاعدو تر لاندې د ټولو ممبرانو لپاره لازم ده چې دوی به ټیکسونه او هر قسمه بلونه جمع کوي او دوی به د کمی ادارې نه د هندګان نوي او د رستیو کې د لاور های کورټ زمینی وټونو کې صدیق بلوچ نومي امیدوار په دې خبره نه اهل کړو چې هغه د کال 2014-15 گوشواری نوي جمع کړي. اداریه وایي چې موجوده اسمبلی کې هم تقریبا 80% داسې خلک شته چې دوی ټیکسونه نه دي جمع کړي او نه خپل گوشواری جمع کړي. حالانکه 2014 ټول ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن دا یو شرط هم چې هر امیدوار و ریټرنینګ افسر ته یو سرټیفیکیټ وړاندې کوي چې پکې به هر قسمه بلونه او ټیکسونه جمع شوي وي او د هغه وروسته به هغه وټونو کې برخه اخستی شي. اداري اخیره کې لیکي چې د لاهور های کورټ فیصله باید چې د نورو غړو د پاره هم یو مثال جوړ شي او چې کوم ممبرانو ټیکسونه یا بلونه ندي جمع کړي الیکشن کمیشن د هغه ټول نه اهل او ګرځوي او د سیاسي جماعتونو مشرانو له هم پکار ده چې د ټیکټ ورکولو وړاندې دوی هم داسې خلک وګوري چې هغې ملکی خزانې ته نقصان نوي رسولې او چې کوم ممبران نه اهل شي د هغوی خلاف کاروایی پکار ده. د اقداماتو سره به جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوطی شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپله اداریه کې د افغان طالبانو په امیر او مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې افغانستان کې د ملا منصور د مرګ ژوند په اړه مختلفې خبرې کیږي او داسې حال کې یو تن آډیو پیغام کې خپل ځان ملا منصور معرفي کوي او کوټې سره نږدې پیښې او هغې کې د خپل ځان د بلکې دو تردید کوي. اداري وایي چې ځینې طالبان به په دې خبره ادبارو کې چې ملا منصور ژوندې دی، خو یو شمېر د پاره به دا بیا هم د قبلولو وړ نه وي او هغوی به دې سلسله کې نور ثبوتونه غواړي. په خاص توګه کلنه چې افغان حکومت ویلي ملا منصور مړ دی، د دې سپیناوي د پاره به نور ثبوتونه پکار وي، خو د دې هر څه باوجود به افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لړۍ نه ودرېږي او دې کې به نورې ډلې پرې جوړېږي. اداري اخیره کې لیکي چې دواړو صورتو کې د مذاکراتو شروع کېدل یو ګران کار دی، ځکه چې طالبان
طالبان با اول افغانستان کې دن نه امن او کلاری غواړي او داسې حال کې د مولا منصور لخوا مذاکراتي عمل ته ورتلل با نیوکې او تنقیدونه نور هم سیوا کړي، نو ځکه ضروری ده که مولا منصور نشي کولی طالبان مذاکراتو ته تیار کړي، پکار ده چې نورو لویو ډلو سره د رابطو لار ونیوي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان وسپانې په پاکستان کې د ترهګرۍ او سغدریزۍ د له منځه وړلو لړکې د موجودو ستونزو او مشکلاتو په اړه لیکنه کړې ده او نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د میرمنو صحي وضعیت په یوه مقاله کې کتنه کړې ده. زموږ همکار اسرالله مومند دواړه مقالې لوستې او مهمې برخې تاسو سره شریکوي.
لیکوال امیرانا د ډان ورسپانی په یو مقاله کې لیکي، په پېښور ارمی پبلک سکول تر بریدو وروسته د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه کم شوي دي، خو په هیواد کې د ترهګرۍ او سغدریزۍ د له منځه وړلو لپاره لا هم ډېر څه کول پاتې دي. تر ټولو غټه ستونزه په ادارو کې د نیمګړتیاو ده چې د اصلاحاتو لپاره یې د مکمل پاملرنې او وسایلو ضرورت دی. باید چې تر هر څه مخکې په عدالتي نظام کې اصلاحات شوي وي، خو د پوځي عدالتونو له جوړېدو سره سم دغه مسله تر خپو لاندې شوه. پر دې سربیره لا هم نه د واضح چې د ترهګرۍ د مخنیوي اداره د وزیر اعظم په مشرۍ کار کوي او که د کورنو چارو وزیر. دغه راز د دې ادارې غړي له ستراتیژیکي لارښوونې هم بې برخې دي. امیرانا په خپله مقاله کې لیکي، لا هم حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه چې حکومت د وسلوالو د مالی سرچینو او اقتصادي نیټورک په اړه کوم پوهاوی نه لري. باید چې پولیسو ته د ټکنالوژۍ د استعمال، د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، د گشتونو کولو او د راتو نظام په برخو کې روزنه ورکړل شي. دا هم ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي کړل شي. په انټرنیټ خبرېدونکي د نفرت خوراونکو موادو مخنیوي هم د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. حکومت لره پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو نیټورک په بشپړ توګه ختم کړي او هلته سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي او له افغانستان سره په شریکه پوله د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره اهم پکار ده چې کابل او اسلام آباد یو ګډ میکانیزم جوړ کړي. بلخون یو ټایمز وسپاړه لیکي، د ماشوم د زګیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح دا ښایي چې یوه ټولنه څومره صحتمنده ده. او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح کمه شوې ده. د طالبانو رژیم د ړنګېدو وروسته چې په 2002 کال کې کومه سروې شوې وه، نو هغه ښایي چې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح هغه وخت کې زیاته وه. او همداراز په 100,000 میندو کې به 1400 میندو ژوند له لاسه ورکوو. خو په 2010 کال کې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته شوې سروې ښایي چې دغه شمېره 318 تر پرېوتې، کومه چې د صحت په برخه کې یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. همداراز د میندو د مړینې د مخنیوي څانګې ماهران وایي چې که دغه شمېرې رښتیا وي، نو دا په صحیح مانو کې د درملنې په څانګه کې پرمختګ دی. خو ځینې کارپوهان د 2010 کال د دغه سروې سره موافقه نه لري او دوی وایي چې په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې شته چېرته چې بدامنی ده او هلته کې ورته قسم سروې کول ممکن نه دي. ځینې بیا دا هم وایي چې کومو کسانو دغه سروې کړي، نو هغو تجربه نه درلوده او بعضې ادارې هم له دغه سروې سره اتفاق نه کوي او وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زګېدو پر وخت د میندو د مړینې شرح اوس هم د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
دا محمد ایجنسی خوایزی او بایزی سیمی د ډیورند کرخ سره نسبی آباد دي چې عمومي وړسي د طالب وسلو.
دا مشال رادیو د تاسو د اسرائیل مومن نړیوالو او قرآن نړیوالو رسپانو ته کتنه اوریده. په مومند ایجنسی کې د بایزو د قام د امن لخکریانو تر دې د ما 55 غړي وژل شوی او تر اتیا او پورې نور زخمیان دي. خو د وژل شو کسانو خپلوان وایي د دومره قربانیو ورکولو باوجود حکومت پښتنه نه ده کړې او وسلوالو ته یوازې پرېښې دي. زموږ همکار شانواز ترکزی راپور لري.
دا محمد ایجنسی خوایزای او بایزای سیمه د ډیورن د کرخ سره نسبی آباد دي چې عمومي وډسی د طالب وسلوالو په ضد د حکومت سره مرسته کړې وه او امنیتی لخکرې جوړې کړې وې. هم په دغه لخکرو کې د وژل شویو چې په بایزو کې شمیر 55 دی وارثان یې غلنې ته د شهیدانو په نوم جوړې یوې غونډې ته راغلي وو. هر وارث په خپله قصه کې دا وویل چې هغوی د حکومت په ملګرتیا د طالب وسلوالو دښمني په سر واخیسته خو حکومت هغوی سره هېڅ رقم مرسته ونه کړه.
زما نوم ذوالفقار دی. دلته کې مې ورور وفات شوی تقریبا 5 سال یو شو 2011 کې په دغه مانیو کنه امن کمیټه سره پکې داغې نه راغی. هلته کې پېښور ته په چټۍ باندې پېښور کې بس بخشی پون نه راوته ماجیګر ټیم وسلوالو په بس حمله وکړه. پکې دا په سر په ګولې ولګېد. پکې دا سپټل پورې لاړو. هغه نه پس بس شهید شو. نو بس هغه اوسې اطمینان بچی دی وغره ته په غاړه دي
او ډیرو تنانو پکې د هغه ورځې چې د کورنۍ غړي وژل شوی او حالونه هم را سره شریک کړل.
زما نوم نجیب الله دی. زما پلار بخمیران نوم یو. پهلا یو پر زخمی شو او په دویم پیرامانی دا تحصیل نه دی. هلته بم دمکه وشول په هغه کې شهید شو. تقریبا 20-25 کسان هغه سره شهیدان شو. حکومت د تر موږ ته هیڅ هم نه دی ملو شو. خامخا خفغان ورزی سړل نه چې سړی ځان قرباني ورګي دومره ته پوسخه وشي.
دغه خلک اوس هم یریږي او وای چې د محمود جنسی نه وتل دي خو په خاریو کې هم هیڅ یو چا خپل صحیح شناخت نه ورخای ځکه طالبان په هغه ځای کې هم وژني.
زمونږ نوم رحمان. زمونږ پلار شهید شو. اتم کلی کې هم طالبانو په جګړه کړې و. شهید شوی نه یو څلور کسان ټول شهیدان او وسم په عراق ګرځو. بس یو ځبل ځم مزدوري کو پټه
او زیارت ګل جی چې دغه د خکریانو د بایزو د قام مشر وو ویل چې هغه په خپل 15 کالونه د طالب وسلوالو سره لاس په لاس جنگونه کړي.
هغه ورځ د نن ورځ ده چې نه لادمانه چا پښتنه کړي چې تاسو کې او نه د هغه خلکو چې دا غوی پلرونه ورونه ورونه شهیدان شوی دي. اوسې نتیجه دا ده چې تاسو خوش خلک وي ان ولټه من سپکیګو زوريګو زيريګو هغه خپل مقصد پوري هغه ارڅ د موږ نه واخست. هغه ملکه یا خاصداري او ولټه مونږه دفتر ته نشو راتللی کراشو. هیڅ حیثیت هم نشته.
د شهیدانو نوم دغه غونډه کې دا خبره هم په ډاګه کړې شوه چې د عسکري قوتونو د 200 غړیو په شمول لږ زیات زر تنان په محمود جنسی کې د امن در واستو یا د ټینګ ساتلو په لار کې په 14 کې یا هدفي وژنو کې لمه انځر تللي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د اف آر بانو د سکولونو استادان وای چې ترسو د دوی غوښتنې نوې منل شوې دوی به سکولونو ته نه ځي او د پولیو پر ضد په کمپاین کې به هم برخه نه اخلي. مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرې اعلان هم وکړ. د سو تنو ښوونکو غږ به واورو.
سعید خان جنرل سیکرٹری ایف آر بانو ٹیچر ایسوسیشن 3 سال را سمونګه د دې دفترونو طواف وکړو. د سفارت سیکرټریټ اور سرا ور سرا د سفران کلا سفران مو دی فارتری فارت سیکرټریټ مو سفران تری او مونږ ته ایسه پتا نه لګیږي او یې چم اخ سرا دی بل وی چم اخ سرا دی.
ایف آر بانو مولانا ګلوارث حقانی صاحب دا مطالبه د وزیر اعظم نه او د گورنر نه او د وزیر اعلی صاحب ها 3.5 سال وو تل اپگریڈیشن مسئلہ حل نشوا. مونگ نا فٹ بال ہی جوڑ کڑے دے مونگ اخبل حق واڑی سینٹرل تچ ملاوی کی ایف آر پکومت طریقہ پداغا خطرے کے مونگ ڈپٹی کبھی دے طالبانو دور کے مونگ ڈپٹائی کڑی دی مونگ بندے ڈزل شوی دی غرپ سار باندے سکول تارا سدلی.
سلیم خان وزیر صدر ٹیچر ایسوسیشن ایف آر بنو میر د اپګریډیشن بارک شنن جمع شوی د درې کولن لاګیای میستا ګورنمنت اپګریډیشن نروکاوی سټډی سیزن تا 2012 نو ورکړای دی. میرو د 7 تاریخ نه مکمل د ټول اف آر بنو سکولینا باندوی برپور شرکتو کی بدر نقشه چې پارلیمنت هاوس سے وزیر اعظم تا صدر تا دا پتا ولګی دی چې د فاټای سیزن څومره په تکلیف وخت راوی او نن میر در په در ګرځي میستا خپل حق نروکاوی خپل حق غوړي او ان شاء الله دا خپل حق غوښتل پر اسما بات سیمیر جمع کیږي 7 تاریخ ته او د پولیو د مردم شماري ډیوټي او د امتحانات ډیوټي دغه نام مکمل د میر بایکار ته چې څوبره د میر مطالبات منځره شوی نه وي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په منګور ښار کې د نو سندرغاړو ترمنځ د یا قربان په نوم د سندرو مقابله وشوې. د دې کلتوري محفل تابع د صوبې د کلتور وزارت کړې و. د فولکلوریکي موسیقي په دې مقابلو کې ګټونکو ته نمونه هم ورکړل شوې دي. زموږ همکار نیاز احمد خان نور حاله کوي.
د سوات په ودودی حال کې د قربان په نوم د ملکن ډیویژن هنرمندانو ترمنځ د ټپو دغه مقابلو کې یو کم سلطنانو سندری وویلې. په دغه کې دوه جینکو هم ګډون وکړو چې پکې د سوات نبیله ودود دریم انعام ترلاسه کړو. د سندرغاړو لپاره د مقابلو په اړه مشال ریډیو ته دوی وویل،
نن چې کومه قربان شو شوه په دې کې زه ډېره زیاته خوشحاله یم او زه ته ماره ډېر وخت نه انتظار هم کوم، پر کریسمس مورتن ډېر وخت نه کړی او کوشش به نور هم کوم چې که داسې شوګانې سته نور شوګانې په هغو کې مونږ استوالو او خپل فن ښکاره کړو.
د ملکن شپږو ضلعو ضلع سوات، بونیر، شانګله، چترال، بره او کوز دیر څخه مقابلو ته راغلي سندرغاړو کې زیاتره زلمي ول. دوی وایي چې دغه مقابلې د سندرغاړو لپاره ډېرې خوندورې او لومبي ځل دي.
زما نوم سمیع الله دی. زمونږ چې کوم د کلچر او د هغې سره تړلی شوی کوم میوزیک دی نو په هغې کې د سره مونږ اړوي څه چې په هغه سیم نه ده او دغه شان پلیټفارم مونږ په چکه ملو شوی نه دي. دا ډېر یو ښه اپرچونیټي ده زمونږ د نوي کل لپاره.
یا قربان د ټپو موسیقي مقابلو تابع کوونکي د ثقافت محکمې ډایرکټر عبدالباسط په دغه مقام موجود وو. دوی ویل چې د خیبر پښتونخوا اته ډیویژنو کې دغه مقابلې روانې دي او سوات و دودیا حال کې دا پروګرام هم د دغه مقابلو لړۍ ده.
نن زمونږ لا سلورمه برخه دلته په سوات کې کیږي. دینه پس زمونږ درې ډیویژنز پاتې دي، ډی خان کو هاټو بنو او اخیره کې به ان شاء الله مونږ په 25 یا په 27 باندې کلچر ډایرکټریټ د ګرند فینالی به منعقد کړي چې په هغه کې مونږ سره د صوبې په لیول باندې کم د سر یا د ټاپ د لیول کم درې الکان یا سنگران دي هغه به ان شاء الله مخې ته وړو.
د مقابلو په اخر کې د سوات کوکاری راشد اول، د ملکن بټخیل محمد اسلم سالک دویم او د سوات منګوري نبیله ودود دریم انعام وګټلو چې په ترتیب سره دوی ته 1,15,000 او 50,000 روپۍ نقد انعامات ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د همدې رپورټ سره د رپورټونو لمان رنغاړو ونیس پروګرام د سولې په لور دراورو د مشال اړیو د سولې په لور نننۍ خپرونه کې په هنرونو غږیږو چې څنګه د سولې د رواجولو لپاره کار کوي. بشیر ګواخ د دې خپرونې کوربه دی.
د سولې پر لور
زه بشیر گواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څرنګه خلک له تشدد منې کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولی شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، د خلکو هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار یو ښه لاره او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینې خزینه انزورګری د خپل هنر لاره هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینې نوري بیا د خلکو ترمنځ د خبرو اترو د زیاتولو او لدې لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاروي. جمال شاه پښتون اداکار، هنرمند، انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په غنو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لسګونو پینټینګز یا په برښونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړي د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گدا وی، که پالیتیکس وی، که فلسفی وی، در کم کار مقصد چی مکالمه قائمه اول وی، در آقا زارد ریزلت پا معاشری کی اکثر اداوی چی خلق یو بل ترانجدی سی او در تشدد پزاید یو بل خبر و آوری استعماری طاقتون سی دی یا ایکسپلوریٹیو سکم فورسز دی کاغ پدا وطن کی دیکھو بل کی دیداغو مقصد دا دی خلق دا خلق انہیں لیڈ کی اور پزلو کے یو ویر پیدا کی، شک پیدا کی، جلسی پیدا کی، دا کم وجہ سے دا خلق سی دی انسیکیور سی دے خپل خپل پزائے ہر سڑائی سی دی کاغ یو گروپ دی کاغ انڈیویجول دی دا انسیکیور سی آگے انسیکیورٹی دی مجبور کی او دس دا غت سی دی زانون په یو ډول مطلب زیات نه زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي کوشش دا وي او داغه خدا کوششونه کوي دا خبره یې رکی چې بل ته څه تاوان رسیږي. نو تشدد سیدی هغه دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی، مطلب ویره ده بنیادی طور. نو ڈائلاگ سے دی هغه ویره ختموي، مطلب زه او ته چې د یو بل سره خبره وکړو نو زیاده د پیژندګلۍ به زیاته سي. زما که څه ویره د تا نه وي هغه ویره به ختمه سي. زما دا خیال دی چې هنري څه څانګې څه دي هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړوي او له دې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپلو روزمره انزورونو ترڅنګ د لږو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. د هغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انزور لارې ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې یو عالم کینی هغه یو خبره کوي، نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انځورګر، همدغسې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض دپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې ته دوس پوهېدلي دي چې د هنر د انځورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پرم نه شکل کې، ځکه نو والته کول شته پکې نو سبل سلشته رنګونه دي، پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېر انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لارې خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. که لیوی خوا انزورګرۍ سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بلې خوا ته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو ښه وسیله ده چې دوی یې په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو له وجې نشي کولی. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برشونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انزورګری په سولي زتوګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
دا نوې نسل دی چې دا ویني چې د بې عدالتۍ د حقوق نه مراعت کیږي او دی نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی وسیله دا ده چې مثلا ډیری دی یا توپک را واخلي جنگ شو کې، یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځان اخته کې. لیکن زما د نظره خپله دا هنر دا خپله یو غټه جګړه ده خپل د حق دپاره. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولای سي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي، بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي راکښنوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازنۍ زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازنۍ ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ما ملینا سلیمان زتای هغه خلق چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی دا غوی د رابیدارول لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سی خلق ترزان نشي پټولې.
یو دا چې حالت وګوره او بل ځای ته وګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیټی دا داسې دي چې ډېر واضح او عام دی. د څه ضرورت نشته چې څوک زما نمایشګاته راشي که رانشي که څوک یې غواړي که نه غواړي باید یې وویني ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لګېږي. او ډېری موضوعات هم غوښتله چې زه پر دیوال وکړم ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې یې خبرې وکړي او وویني اما دې د دې موضوعات پټېدلی نه شي. مثلا حقوق د بشر دی یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی او مثلا ډېری هغه موضوعات دی چې باید خلک د دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجې ته ورسېږي او خپل کې. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیټی کار کول ډېر ښه لاره ده او بس مثلا ډېری کارونه مې بیا مثلا په نمایشګاه کې دي هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راسي وویني.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د ځینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار له لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انځورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اوتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافي یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزونه وخیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زموږ خلکو مثبت اړخ دنیا والے تو خی ترسو منگ دنیا والے تو خی اڑے والے تھا چھ منگ سلیف خلق کی منگ امن واڑو ذہنی سکون دو پارا دا ڈیر غٹ رول لو بھائی پدے کے منگ خلق تخی اچھے دگا دے دمرم حالات خراب نے دی منگ سر دے دے چھ دل تجگڑی دی ہر سروان دی منگ بیان دگا دا ہنر تم کار کو ادب تم کار کو ہر چوک خپل پاگے فیلڈ کے لگیا دے خپل کوشش کی زیار وباسی او دا تبن دا مثبت ڈیر مثبت رول لری دی ہر چا دے وگڑو عام وگڑو پا ذہن باندھے چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي او په ټوله کې دا هغه نړیواله ته د افغانستان هغه خط تصویر خودل دي چې د خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انځور هم که موږ راروغ په دې باندې کار وکړو دا هم لږ کار.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په خابه پښتنو کې انځورګری ښه نه بلل کېدل. خلکو به انځورګر ته لدې عمله بد وایي چې په وینا یې کار کومه اقتصادي فایده نه لري خو اوس انځورګران او پټوله کې هنرمندان ښې پیسې او ښه نوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې له دغه وجې او د تعلیم د کچې لوړېدو له کبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. اغازیتی خلک له جګړو ستړي دي نو ځکه هنر د سولې دي وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
ورکوم کې یو ښه پدې چې دا د یو ذریعہ ده چې د دې کې تشدد په اسلاره نه برابرۍ یعنی دا د یو کس د فکر د هغه رنگونو او په یو ځان ته ځکه ناس یو کار کول دي. نو دلته د څه سمسته چې دلته ټوپک د تمانچه د چا خو دی او د پښتنو په استلا لرګي وی اخلا او جنگ جګړه ده نه. یو کس فکر کوي د ټولنې په حق له حالاتو باره کې خپل یو برداشت کوي. اگر ازي یو چیرته کینی او د هنر د لارې د رنگ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي. بې فایده دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسیږي، نو ډېره فایده به ولري. البته پښتانه زما همېش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کړې کافي استعداد شته په پښتانه کې په دې برخه کې.
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو زه بشیر ګواخ در سره مخه حکم. آباد او خوشحاله اوسئ.
نوی خیالونه،
نوی سازونه،
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې.